ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کو ورسل هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد د ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوي چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11مه ناوخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته وویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نتایج شو راپورونو په ترڅ کې شوي چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقونو ځینې ډلې وایي چې د وژل شوو شمېر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقونو د فعالانو د خبري اورګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 496 وژل شوي ایراني مظاهره چیان او 46 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایراني فعالانو امریکا میشته خبري سازمان دی. د سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. لدې چې په ایران کې نن د 4مې ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خن سره مخ دي، د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واک توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د یو دېرش ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمېر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځنی سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریزې چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوي دي؟ موږ د موادونو لپاره غټه صدمه ده چې د موږ تازه میوې د سفتخانې نه بریږي او هومره زیات مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده. د طالبانو عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي، خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاس نیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سمه کړنه لاره ورته ټاکل شوی وای.
حکومت د دفتر بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یوه طریقه دې ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنیو سره مرستې کولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ریکه د خبرونو تر پای سره ملګرتیا وکي. د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو. خو رازود خبرونه لومړی موضوع ته یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې عمل د کرایې او جرمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي. یو شمیر دغه سوداګرو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته صادریږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکي افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د وروستیو اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بل شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو ډېره زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لاله هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کوم مشکلات په ایران کې جوړ شوی دی چې د مڼې د مالونو د لپاره غټه صدمه ده چې د مڼې مالونه د نړۍ تازه میوې د سفارتخانې نه بریږي او هم رضایت مقاومت نه لري. دا چې د ورځې ورځې تیریږي هلته خو روزانه په مڼه باندې لس 15,000 افغانۍ د مچ د سفارتخانې د ترانسپورټ راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي خرابېږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي چې د چاري هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجي بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدارز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واوریدل. بیا هم د ایران په موضوع کې تم کیږو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې دی د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی. دا څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 1540 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 80 نور د حکومتي ځواکونو غړي خودل شوي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعتراض کوونکو له ځپلو دي لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولې ایز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څېړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نوموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېدا د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستند دي. همدارس د ضروري او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکولاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. همدارس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 میراهسي په ټول هیواد کې په خونړی ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتی ځواکونو لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتی ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو، چرایي وسلو او وبوشینونکو موټرو اوشکي بهيونکو غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړه ورتیا د لسیزو ځپنی په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړی چلن سره مخامخ دي چې پکې امنیتی ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نسی او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسب للې چې د معترضانو په وړاندې د خونړی ځپنی کچا پټکړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنۍ او ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پریکېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره لدی چې بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل غواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتی ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان ورو پیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت لخوا د تقاعد حقونو تر لاسه کولو لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته رسای لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق تر لاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نور هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې په تم یو لکه سپېته زره خلکو کې امکان لري چې یاده 15000 3000 3000 نفر په باندې مافه کې په کار باندې دی آنلاین باندې هغه شي حاضر شي. اما اول زه خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرار ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته خدای دې پلاز خو ځاغه پلاز هغه ورقیاس پامګه وزارت ملي سره په عمل لري اعتبار ونی چې ما نوبت سره خې دا یمو ورقه سره خلاصيږي دا ډېر مشکلات زه خېر د واقعیت سره
یو بل متقاعد چنه غختل نو می په راپور کې خبر سیاست دی رادیو سره خبرو کې وویل هله مندې چې دا بهر ساده سي
امي امکان نه ده یانه ما کې ده کابل استم به 24 ساعت 12 ساعت برق ده
دا ممکن نه ده مو چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برق نه لرو اولسوالیو اولیتونو کې دا سانتیا وړې محدودې دي مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دی انټرنیټ تلاسرسې نه لري ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي وی پانه څنګه ومومي دا متقاعدین عمر له 15 شپږ تر 30 کلونو پورې دي ټول له اصري ټکنالوژي سره بلد نه دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت شنبې په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پړنې په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدون وغوښتل چې خپل تقاعد حقوق تر لاسه کول لپاره د نوبت تخپل تقاعد حقوق تر لاسه کولو د نوبات لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي د وزارت په خپل ایکسپانه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي همهاله یو شمېر افغان متقاعدین او ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوی ویب سایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسي نه لري دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوق ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکونکو د تقاعد حقوق لپاره ور پیژندل شوی او یو شمېر ته د معاشونه ورکړل شوی هم دي خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې مایندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو را ځوابونه یې ترلاسه کړي دي د کندز ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل
کورا می تایمرایل کرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن
دوی همدا پړاونه بش پړتل خو اخر کی باقی را وتل ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازې د زینو متقاعدینو د غږ غلی کول لپاره دی چې لاریونونه به کول او غختلې چې خپل حقونه ترلاسه کړي
د کابل خاري وی اوسیدونکو چې دې هم نو غختل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
دا می 4 سال خونه گرفتم از بابا دم تقاعد نامیدشان
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه راخیسته تر دې وروسته یې هم نوټ کوي دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست مخکې مو هم ترلاسه کړی او تاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوره وړی او ورته نور خبرې کوي یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نوې پالیسي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوی د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,500 څخه ډیر دی د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال په سمبل میاست کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړي محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږي د ګډ مرکز لدارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صدرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمېر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې دي د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه بند شوي دي کتاب په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت مالی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد لامل د فشار راوستو خبره کړې و. یو شمیر بی وزل افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغه ټولنو له لارې سلګونه بی وزلو کورنیو سره مرسته کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلیه وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلي دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11 مې پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نهه ویشت ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپلو فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه دا مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرنۍ. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي و چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازې پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزل افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنۍ سره مرسته کولی او یو ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسیدو لپاره ورسره کار وشي. او که تړل کیږي فکر کوم لګټې به تاوان ډیر زیات وي ولسته.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډیره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هره ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې کینو، کاروبار نشته دی. یوازینی لاره چې مخکې به موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 13 خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریالی ناظر رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل چې هغه د تیرې سیشن بې پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ونیوله، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. نور جزئیات یې په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظر رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوي کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د نادره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوی او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې لسخت زورونه سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود
پړې کوم خبر نه و. مور می د غیر پیدا کېدو لپاره لکورا وتلې و. بل اخرې پیدا کړ طالبانو له غي ګوتې لګولې وي او نوم یې تراخېسته و او یوازې د وی دقیقې لپاره یې زما خور ورته خوتلې و. په ډیر بد وضعیت کې هغه زنجیر بنده خړې و. مور می چې هغه حال کتلې اوسې وضعیت ډیر خراب دی.
مادرم دیدم مادرم وضعیت خیلی خراب شده بود.
نوموړي ویل چې نادره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینې نفقه پیدا کوونکی او په کندوز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یو ټلیفوني اړیکې نه وروسته لکوره و ته وروسته د طالبانو د حکومت لوري ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن سندي ویلي او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبر اعلان او رسنۍ ملاتړ یو شمیر سازمانونو د نادره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړي. یک شنبه د جنوري 11 د رسنۍ ملاتړ ادارې نه په جلا وطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوی خبریال د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو نادره رشیدی خوشی کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریکه شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوی چې یو شمېر خوشی شوی او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د نادره رشیدی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبر اعلانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنۍ آزادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبر اعلان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دی وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبريالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوې. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبريالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبريالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبا چی دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پمبو قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 1100 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیوس انبار رانیوس یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دی په داخلګه یا اړې په ټکټرانو یې جوړې په 4000 کالداري یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړې. په داخلګه ډیر تنگ ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ټول جوړو غوسیت مند یاست. شنو غلاس د یو لسم ټولګي وسوال لسم وسته. نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیل وست کې موږ د ارتروپودا کم دغه چې وا ژوندۍ موجودات چې وا هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې، او د هغه څخه مو کلک بوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ، همدارنګه د ورېښمو چینجۍ د ټولو مشتسی وپیژندل او زموکړل. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد درس به د یو سلو څلورمې صفحې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ارکنې په معنا د غڼې ده، او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غڼي چې دی هغو ته ورته جوړښت لري، او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي، او دوی په مختلفو برخو کې د ځمکې پیدا کیږي. او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کندا د ویښتانو د بیخ، کندا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی سي، چې په خپل زهر سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي، د هغو د مړینې لامل هم کېدلی سي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. د دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري، چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یو برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی، چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. د دې چې دی اته ګډې پښې لري، چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګنده ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري، چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی، ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو له پلوه فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري، چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري، چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې دی د ښکار، فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه لامل د دوی کم پروټیکټ دی د وخت په تیریدو سره تغیر خوري او همدارنګ د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سوج هوایی نه لونه لري چې د هغه په واسطه دی چې کی تنفس کولای شي او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونه په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدی چې هغه په واسطه دی خپل اطراح چې کی د اطراح عملیه سره رسی همدارنګ په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټی لري د عصبي غوټی لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینی دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینی مختلف دي ځینی چې دی یوازې ژوند کوي او ځینی په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي او ځینی چې دی ښکار کوونکي دي مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دې کم تنفسي اغم او اله چې مثال کتاب ته ورته سوجو په واسطه سیستم یې مخ ته ځي همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دی چې دا د دوی د بدن چیکي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه او په دې کې ځینې چې دی موږ وایو چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دی لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ور باندې او دوی دې ځین ټول غوښه ډېرې غوښه خورون کې دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوي لري مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبيعي کوسټم کې مهم ګټ لري لکه د خوراک زنجیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي همدارنګ د زهرو کاریدنه چې د زهرو څخه په طبيعي څیرونو کې کار ورسخه خستل کیږي چې دا کوم انکبوتیان چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنجیر کې چې مثال دوی بدن چې دی هغه د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده یعنی سفالو ټراکس دی او همدارنګ دوی چې دی په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخه کې ژوند کوي او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو ټراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نریم لاپه واسه چې سوي ده وصل کیږي او د دوی د لیدو هیڅ چې دی ډیر قوی دي ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه د کوز خپل شکار په سید او سره ونیسي او پر هغه باندې حمله وکړي او کولای شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان جوړند کې او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټوي په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي ته پیره ورڅ کولای شي ورپسې رازو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو مثلا انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوي لري او دوی چې دی د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګ د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه پکې وجود لري د سر سینې برخه ترازو دوی چې دی د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دی سترګې وجود لري او سترګې چې دی دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني دا سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دې چې د پنجو په څیر جوړشتونه دې چې د شکان یولو او د ځان ساتنې لپاره ورسخه کار اخلي او خله چې د هغه د شکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سول لپاره هم ورسخه دې چې کی استفاده کوي او د شکار د ټوټه کول لپاره ورسخه استفاده کوي هم دا رنګ د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې د هغه مجوایو مخکینی برخه ده شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي تنفسي سیستم دي هغه وجود لري او په شاته برخه کې چې د هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده د لکۍ په برخه کې چې د بدن ورستي برخه ده او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخې څخه هم هضمي سیستم تیریږي نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دي تقریبا موږ وایو لکه چې د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دونه لکه جوړ دغه لري بندونه په پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورسخه استفاده کوي همدارنګ دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چي دي د خپل حصي جوړشتونو په مرسته د ځمکه ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سر دوی کولی خپل شکار په نشه کړی او معلومی کی چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي د ورځ د خوا د ډبرو لاندې د خپل ژوند مختوري د شپې د خوا راشکار کیږي او اشرات انګ مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې شکار کوي د شکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته شکار نیسي او څنګهوي که شکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی شکار چې دی د دوی سره مثال وایي چې تشته او کې خپل ځان سره وساتي نو دوی هغه سره مثال دی نه راکې چې هغوی پریږدي او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکۍ پنیش کې چې زهر ستاسو د هغه څخه شکار فلچ کوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري همدارنګه د دوی کم اچ چانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوه ورځې په جریان کې زیږي او وروسته ورسره د مور سره تر ډیره وخت پورې د مور په شا پورې تر څو پورې د خپل واده کوي او د چاپیریال سره اموخنيسي او د دې چې دی مثال د جامد خواړه نس خوړل نو د شکار بدن نرموي او بیا مایات شي او د خولې ځانګړي غدې د شکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د شکار هغه کم پاتې سیوی مواد چې د شکار له خوړلو وسته پاتې سی پریږدي او بیا نوې شکار پسې ګرځي او دې چې دی په غذایی زنجیر کې هم ډېر ارزښت لري ورپسې رازو د لړم وروسته سلپشه او یا زنځه پیژنو سلپشه یا اوږده دوی چې خپل اوږده ستوانه جوړش لري او همدارنګه د دوی دوی جوړې پاسنی ژامې لري چې مثال مختلف نه وی لري او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دی مثال 15 کړي څخه جوړ سی وي او ځینې چې د 15 څخه آینه تر یو څل دوه اوریا کړي پورې د دې جوړښت څخه جوړ سوی او دوی خپل په ځان کې منګولي لری چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي عموما سپشه یا زنځه چې د هغه غوښخورن کې حیواناتي یعنی حشره چنجان ځنی نور انکبوتیان څخه چې خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 2 سانتیمتر پورې وژدوالی لري دوی چې د انسانانو لپاره ډیر خطرناکه کې د لایسي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لږدي چې د انسانانو د ناروغي لامل کې د لایسي ورپسې رازو د سلپشې یا ځنځي ورسته زلپشې یا هم شوبلا پیژنو زلپشې یا شوبلا چې د دوی مثال کوم جوړشت دی دوی موږ یو خپل په جوړشت کې مطلب ډیر اوج جوړشت لري همدارنګ د شلو څخه تر د لوسپوره خبرګی کړي څخه جوړ سوی دی او نسبتا و سل پروته اوجدوالی ډیر دی او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنچ کړونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کړي چې چل نه کوي یوازې واشه خورن کړي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخیرنی پښتنه ده تل پښې یا زنځه واځي کړي سستول ته وجوس خان لري نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرم چی جوړو و سیاتمن بهست شرح لاس د ولسم ټولګي و څوال سم لاست نن ورځ راځم راو تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطرا سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطرا کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دی د کولمو له لارې او تشې بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نننۍ درس اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي راځو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډیر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه حرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانه ته ورسول شي په دې کې چې کیږي داخلي چې کله چې اضافي توکي مثال دغه کم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار تو مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهمه اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دا هورمونونه دی تولیدوي
چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلی توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلی کچا کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي، مثال ډبرې کېږي، د پښتورګي اتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه رازوم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دند سرته رسی، هغه په صدا سره سرته رسی، هغه ټول پیژنو. مخکې لدی چې هغه ته ولاړ سو، لمړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لری کولو او د ادرار جوړولو مسولیت په غاړه لري. هر پښتورګي نشته 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دند چې دی د بومن کپسول دند چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګي او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زدي او پروتینونه او لوی مالیکولونه نه پریږدي. ورپسې رازو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول. همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچا تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشته دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دند سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی سو. داسې ویلی سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروتینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچا کنټرولول، دا ټول نفرون سره رسي. اور پسې رازو د نفرون دند وای چې دا هم د پښتورګو په دند پورې هم تړلای شو. د نفرون په دند کې موږ تاسو رازو لمړی د وینې تصفیه وای. د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دند تر سره کوي، چې دا پروسه چې د 100 مرحلو لالارې تر سره کیږي، چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وای د وینې فلټریشن دی. دا د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتل سيږي او بومن کپسول کې تر سره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس لالارې داخل کیږي، چې د کوچنۍ وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجرو په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دا کوم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې د پروکسیمال ټیوب، لوب آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې تر سره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوب آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راتلونکي نل کې تر سره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او الکلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره رسېږي. چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرون چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوال یا فاضله مواد لومړی برخه څخه کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې pH په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی ایچ توازن دی چې تقریبا د 0.4-0.35 پر دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پار اړین دی. همدارنګه دی چې د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ، دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
سی نظر